سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپینې خبرې او روکو راست پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ په دې خبرونه کې زه سمیع الله جلالزای او زما همکاره سحر عظیمی د یو صد لپاره ستاسو په خدمت کې زموږ د نن ورځې خبرونه د تیر نظام یا د جمهوری نظام د پوځیانو په وضعیت ده تازه راپورونه وایي چې تیر نظامیان په افغانستان کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي د امنیتي مشکلاتو څخه نیولې بیا تر اقتصادي او ورته نور مسایل په دې موضوع کې په دې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو
بله دا با عرض سلام و وقت بخیر به تمام دوستای عزیز شنونده و بیننده که ما را همین اکنون از طریق برنامه روکو راست مشاهده میکنند شما را به برنامه خوش آمدید میگم طوری که همکارم گفتند موضوع برنامه امروز محور وضعیت نظامیان پیشین در افغانستان میچرخه و وضعیت امنیتی و وضعیت سیاسی که افراد برخوردار هستند در برنامه امشب سه مهمان محترم داریم جنرال عبدالواحد طاقت تحلیلگر امور نظامی جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع و همچنین از تحلیلگران نظامی و همچنین جناب آقای ویس ناصری که در مورد وضعیت اوضاع با هر سه مهمان عزیز صحبت خواهیم داشت اما پیش از این که به موضوع برنامه بپردازیم از شما میخواییم که فشرده ای از اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم بشنوید
ویان سید سلیمان شاه د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل وای په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې مرونی ښوونځو ته د تللو له عمر سره برابرېږي اوس مهالې 80% کې له ښوونځیو نه بهر دي
د پاملرنې نړیوالې موسسې د دوشنبې د ورځې ناوخته د اګست په 21مه په خپل رپورټ کې چې د دغې موسسې په انټرنیټي پاڼه باندې خپور سوی ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګېدلې دي دغې موسسې ښوونځیو ته د نجونو او پیغلو پر زده کړو بندیز اقتصادي زیان د افغانستان لپاره 504 میلیارد ډالر ښودلې دي نوموړی موسسې ویلي چې په 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو حاکمو چارواکو د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو لپاره ټول رسمي روزنیز مرکزونه او ښوونځیو د زده کړو بهیر وځنډاوه چې له امله یې 1.1 میلیون نجونې او پیغلې نجونې له رسمي زده کړو محرومې سوې د طالبانو حکومت د دې پریکړې په تعقیب د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو زده کړې تر امر سانی وځنډولې چې له امله یې تر سلو زرو پورې ښځینه زده کوونکې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وې اغېزمنې سوې شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د ښځو د حقوقو طرفدارو دوو افغان سازمانونو په خپل ریپورت کې چنند چهارشنبه په ورځ د وګي په لومړی نیټه خبر کړي وای چې په افغانستان کې د هغو ښځو روغتیایي وضعیت ښه نه دی چې د مخکینی حکومت په دور کې په ملي پوز او یا پولیسو کې دندې سرته رسولې دغه ریپورت له مخې ممکن چې د تشویش او ډیپریشن یا د خپګان په شمول په مختلفو رواني ناروغیو اخته شي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکي څېړنو د انسټیټیوټ مشر سوهل محمود چې د یو هیئت په مشرۍ کابل ته په سفر تللی د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د ملاقات په وخت د هغو ستونزو په اړه خبرې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي د طالبانو رهبر مولوي هبت الله خونزاده په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنعت د ودې په اړه یو نوی فرمان صادر کړ د فرمان لمخې چې متن د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د وګي یا سمبولې په لومړی خبر کړي په مرکز او ولایتو کې د ټولو وزارتونو او ریاستونو مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې په بندرونو، لویو لارو او ترانزیتي ګودرونو کې سوداګرو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د طالبانو د حکومت له زندان نه د یو ایرانی ژورنالیست او فوټوګرافر محمد حسین ولایتي د خوشی کولو هڅې روانې دي. د ایران د پاسداران انقلاب مربوط تسلیم خبری آژانس د خبر پر اساس چارواکو محمد حسین ولایتي د سه شنبه په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیو چې له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستنېده. طالب چارواکو د هغه د نیولو وجه نه ده څرګنده کړې. فرانس پریس خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د اعدام په سزا محکوم شوی ایرانی قیدی جمشید شرمحت لور امریکا او جرمنی ته خواست کړی چې په عاجله توګه اقدام وکړي او له چارمارې کېدو نه دی د هغې د پلار په ژغورلو کې مرسته وکړي. د جمشید شرمحت لور د اعتراض په ډول په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته احتساب پیل کړی. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وای چې له ایران سره هغه معامله په سمه لورې روانه ده چې له مخې به یې 15 تنه بندي شوي امریکایي اتباع بالاخره راخوشي شي. خو سلوان د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې دا ونویل چې دغه امریکایي اتباع به څه وخت د ایران له زندانونه آزاد شي. دا واشنگټن دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د نړۍ د جیشل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې چې په هند کې جوړیږي د ګډون کولو په منظور نوې دلی ته روانېږي. خو بایډن به په اندونیزیا کې د جنوبي ختیځې آسیا د هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې ګډون ونکړي او په خپل ځای به د جمهور رئیس مرستیاله کمالا هیرس جاګاردا ته لیږي. کم تصویرونه چې له فضا نه د سیټلایټونو په مرسته اخیستل شوي ښایي چې د چین پوځ د جنوبي چین د سمندرګي په ټرایټون نومې ټاپو کې د یوې نوې نظامي اډې په جوړولو کار کوي. خو متحده ایالاتو، ویتنام او تایوان ورسره خپل کلک مخالفت څرګند کړی. افریقایي اتحاد د سه شنبه په ورځ په دغه اتحاد کې د نیجر غړیتوب په موقتي توګه وځنډاو. دغه اتحادیه چې 55 هیوادونو یې غړیتوب لري دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د نیجر پوځ په دیموکراتیکه توګه ټاکل شوی جمهور رئیس محمد بازوم په یوه کودتا کې له واکه وغورځو او د جمهوري ګارډ مشر جنرال عبدالرحمن تیانی پر ځای ځان وټاکو. ملګری ملتونه وایي نږدې 1000 افریقایي کډوال چې له نیجر نه د وتو هڅه کوي د سرحدونو د تړل کېدو او په نیجر باندې د بندیزونو د لګېدو په وجه بند پاتې دي. آسټرالیا اوکراین سره د 40 میلیارد ډالرو نوې نظامي مرستې اعلان وکړه. د 2023 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند داتو کاندیدانو ترمنځ لومړی ګوندي مناظره چهارشنبه په ماښام د ویسکانسن ایالت په مرکز میلواکی کې کیږي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو بیا هم خرغلاس د سپینې خبرې او رکوراست پروګرام دی. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل په دې پروګرام کې د تیر نظام د پوزیانو په وضعیت غږیږو او زموږ سره ډیر محترم میلمانه د پوزي چارو کارپو جنرال صاحب واحد طاقت دی، همدارنګه د پوز پخوانی ویان جنرال صاحب محمد رادمنش دی او د سیاسي چارو شنونکي وایس ناصری صاحب هم دی. غواړم په اول کې ټولو میلمنو ته خرغلاس وایم کور مودان چې موږ بلنه مو منل. لومړی پوښتنه به د جنرال صاحب رادمنش څخه وکم. جنرال صاحب، زه مطمئن یم چې تاسو د تیر حکومت د نظامیانو د حال او احوال څخه خبر یاست. یونما پرون یو راپور خپور کړی ویل چې په تیر 2 کلونو کې څه باندې 200 نظامیان د طالبانو لخوا وژل شوی دي. نن یو شمیر نورو خزینه پوځیانو د تیر نظام امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی هم ګڼ مشکلات لري، هم اقتصادي مشکلات لري، هم د امنیتي تهدیداتو سره مخ دي او همدارنګه پر رواني ناروغیو هم اخته شوی دي. زه غواړم که تاسو لطف وکړئ په اول کې د پوځیانو په وضعیت راته وغږیږئ چې ستاسو معلومات څه دي، ستاسو هغه ارتباطات چې د پوځیانو سره لري څه وایي.
سلام تاسو ته او ټولو هغه کسانو چې د ما غږ اوري. تاسو ته به تر معلومات چې طالبان ویل مو ټکنالوژي سره هم تبعیض لري. هغه کسان چې د اکادمی نه فارغ شوی دی یا هغه کسان چې مخکې په اردو کې وو او هغه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، خبر کې چې طالبان د دوی په مقابل کې د خنیت خاوندان نه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې 213 نکه 1200 نفر تر اوسه د طالبانو له طرف نه وژل شوی او همدارنګه ځینې نور کسان چې اوس په زندانونو کې سته چې شمېر یې د 14,000 نه زیات دی. واقعا چې د خوشنۍ خبره دی او دا خبره رښتیا ده. نو معلومدار دی چې طالبان چې د مدرسې نه خلاص شوی د هغه کسانو نه خوښ دی چې د مدرسې نه خلاص شوی وي. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې ځینې یې خلکو ته وایي چې هغه کسان چې مین خخی د هغه کسانو نه چې اوس یا مخکې په افغانستان کې دکترا او ماستری درلوده د مونږه بهتره ده. په دې اساس باندې او په دې عقیده باندې چې دوی سته رښتیا هم چې وضعیت د افسران، سربازان او جنرالان په افغانستان کې د اعتماد ور نه دی او همدارنګه په افغانستان کې وضعیت د اقتصادي دومره خراب دی او وضعیت د سیاسي فرهنګي همدارنګه د دې په څیر خرابتر دی. په دې اساس باندې زه ویلای سم چې نه یوازې د افسرانو سربازانو وضعیت بلکې تر ټولو د افغانستان د خلکو وضعیت د ښه او یعنی ښه آینده نه لري او وایي چې وضعیت لکه قبرستان غوندې همداسې دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې. درسته ده طالبان وایي چې امنیت په افغانستان کې شته، اما رواني امنیت، اقتصادي امنیت، فرهنګي امنیت او نور هغه مسائل چې یو سړی آزاد او په ډیر ښه توګه وکول سي خپل عقیده بیانوي په افغانستان کې اجازه نشته. بنان د افسرانو او سربازانو یا هغه کسان چې د مخکنی دولت غړی وو په کابل کې او په ټول ولایت کې د اعتماد ور نه دی او دوی ډیر په عذاب دي.
جناب صاحب رادمنش سلام های مرا هم بپذیرین، خیلی خوش آمدین به برنامه. با توجه به صحبتایی که شما داشتین، یکی از ادعاهایی که افسران و سربازان در افغانستان عموما بعد از سقوط جمهوریت دارن اینه که جامعه جهانی آنطوری که باید از این افسران حمایت نکرده و مسئله عفو عمومی که از طرف طالبان در موردش در اوایل انتقال قدرت صحبت شده بود از سوی طالبان مد نظر گرفته نشدم. فکر میکنین وظیفه جامعه جهانی، تعهداتی که جامعه جهانی نسبت به این افرادی که سالها دوش و دوش افسران ناتو و سربازان ناتو کار کردن در کدام قسمت کار میلنگد؟ چرا نتانستن که آن چیزی که امنیت برای هر فرد افغانستان، حالا امنیت روانی اگر ندارن، امنیت فیزیکی که یک فرد میتونه اولا داشته باشه، چرا به این افسران و این سربازان از سوی جامعه جهانی تضمین داده نشده؟
متاسفانه این دیر زمانی هست که دولت مداران در افغانستان آنچه که میگویند به او عمل نمیکنند. مثلا عفو عمومی در افغانستان اعلان شد اما در سایه از این عفو عمومی کشتار زیادی را، شما آگاهی دارین که در کانال درونته اضافه 100 نفر کسایی که توسط گروپایی که اینها او را ناشناس میگن ولی مسلح هستن و هیچ کس بدون طالب فعلا در افغانستان سلاح داشته نمیتوانه، در اونجا شهید ساخته بودن و از این کس پرسان نکرد. من متیقین هستم که نهادهای جامعه جهانی از وضعیتی که در افغانستان هست ناراض هستند، ولی تنها ناراض بودن و اظهار تأسف کردن در افغانستان کافی نیست. باید بالای طالبان آنچه که فعلا تحریم های وجود داره و مسائل دیگه که طالبان نتوانند بالای مردم افغانستان شکنجه را روا بدارند، باید از طریق مجامع بین المللی راهایش پیدا شده. یوناما می فعلا در افغانستان هست. یوناما ابراز کرده که چقدر نفر در افغانستان از بین رفته. مگر جامعه جهانی چوب است. من از جامعه جهانی خواهش میکنم که از این وضعیت براین و یک شرایط دیگه که طالبان مجبور شوند حکومت را در افغانستان به او توافق بکنن که حکومت همه شمول باشه که در اونجا جامعه ما مردم ما از این شکنجه و دیکتاتوری خلاص شوند. شکنجه و دیکتاتوری توأم با افراطیت میتونه افغانستان را به یک قبرستان که حالا ظهور کرده ادامه بده. بنابراین ما از جامعه جهانی میخوایم که بیشتر از آنچه که لازم است، بیشتر از آنچه که فعلا وجود داره، باید فشار بیارن برای طالبا که از شکنجه مردم، مثلا 14,000 نفر همی فعلا در زندان کل چرخی هست، یا میگم که از پروان است یا از پنشیر است یا از، مگر اسلام با هیچ منطقه، با هیچ منطقه، با هیچ کسی تضاد آنچنانی که فعلا در افغانستان است نداره. اما اینا اسلامی که در اونجا میخوان تطبیق بکنن همه جانبه با تبعیض‌های نژادی، زبانی، منطقوی و حتی بین قبیله های خود مردم پشتون، برادران پشتون ما، اینها تضادهای رو به وجود آوردن که یکی بر علیه دیگری است و یکی دیگر رو میکشن. بنان همه ازیا برمیگرده به مردم افغانستان که یکی مردم افغانستان متحد شوند، صدای خود بکشن و دیگر ملل متحد و جامعه جهانی با این خواست مردم افغانستان جواب مثبت بدن تا اینکه مردم و از وضعیتی که فعلا در اونجا وجود داره نجات پیدا بکنن.
سپاس فرمان ممنون آقای رادمنش. به شما برمیگردیم. جناب آقای ناصری هم به بحث امروز ما خوش آمدید. میگیم صدای مرا میشنوین آقای ناصری؟
خانم عزیزی گرامی، خدمت حضور شما، همکاران تخنیکی شما، میمان گرامی شما آقای رادمنش و همه شنونده‌های خوب شما سلام عرض احترام دارم. جان سپاس امتنان از لطف محبت و دعوت دارم.
سپاس فراوان از شما. جناب آقای ناصری، آقای رادمنش اشاره کردن به آنچه وضعیت نظامیان در افغانستان فعلا هست و آنچه که بی‌انصافی و در کل حالتی که بر اجحافی که در حق این افسران و این سربازان در حال حاضر صورت میگیره، نظر شما در این رابطه چیست؟ شما وضعیت نظامیان و سربازانی که در 20 سال جمهوریت بخشی از بدنه محکم یک دولت دارای ساختار بودن و فعلا بدون سرنوشت به سر میبرند، دچار وضعیت امنیتی بسیار اسفناک هستند، در مورد از چی گفتنی دارید؟
افسران هم جز ملت افغانستان است، فرزندانی وطن است. تمام 40 میلیون افغان ما متاسفانه بعد از سقوط، شاید یک سقوط هم ارزش ها، هم ظرفیت ها و هم ارزش ها در افغانستان شده. متاسفانه افسران اردو، مصبان ما و سربازان ما و خلاصه تمام 350,000 اردو نیروهای امنیتی قربانی یک دسیسه و توطئه کلان بین المللی شد. نه تنها نظام سقوط کرد بلکه 350,000 انسان یک روزه همه سرنوشت خود را، همه آزادی خود را، همه اقتصاد خود را و تمام به حساب و وظیفه و شغل خود را دست دادن و مورد تهدید یک رژیم و یک حکومت و یک نظام قرار گرفتن که فعلا اگر این نظام یا اداره یا هر چیز نامش را بگذاریم با اونا سخت دشمنی دارن، در دلیل از اینکه این نیروها مدافع افغانستان بودن، ناموس وطن بودن، فرزندانی وطن بودن. متاسفانه آقای غنی و تیمش و خلیزاد و امریکا ملت افغانستان، مردم افغانستان، کشوری به نام افغانستان معامله کرد که در او جمله 350,000 نیروی نظامی ما قربانی شد و هر رژیم استبدادی کودتایی که بر اساس جنگ و غلبه دسیسه قدرت میگیره و اون ایدئولوژیک میباشه. حزب دموکراسی خلق هم در سال 1357 وقت کودتا کرد و تصفیه عظیم دست آورد و متاسفانه پولیگون ها را پر کردن و مخالفین خود را کسی را که تویشان هم نظر و هم فکر نبود متاسفانه به گلوله بستن و به توپ تان. همین سناریوی 1357 در افغانستان در 2001 اتفاق افتاد که یک گروه جنگی، یک گروه وحشی، یک گروهی که فاقد ارزش های ملی بود بر اساس غلبه نظامی و جنگ و بر اساس مسائل تصویب یک ایدئولوژی تفکر سیاسی مذهبی متاسفانه به تصفیه قومی، به تصفیه مخالفین خود از سرکوب و خوشتار و وحشت و خوشینات دست یازید و اولین آدرس از اینا همین نیروهای نظامی سربازان و نیروهایی که به حساب میتونستن و میتونن انسجام نظامی و سیاسی دوباره پیدا کنند، توانایی ظرفیت و تجربه جنگ دارن، اینا مورد توجه از اینا قرار گرفت و این کشتار و این گزارش یک یوناما داد. یوناما یک شمع و یک گوشه از جنایت روزمره ایده در افغانستان جریان داره گزارش داده. متاسفانه طالب ها در پای محو و نابود کردن تمام اسلحه و نیروها و ظرفیت های هستند که میتونن دفکتو در مقابل از اینا قیام کنند، انسجام پیدا کنند، توانایی جنگ و ظرفیت جنگ و تجربه جنگ داشته باشند. همه این نیروها باید کنترل شود و نیروهای نظامی ما.
تشکر نصری صاحب. رادمنش صاحب، تاسی د نصری صاحب څرګندونی واوریدی چې اوس یوازې ډیر محدود بنسټونه دي لکه د یونما په شان چې په افغانستان کې دغه وضعیت بررسی کوي او راپورونه چمتو کوي، آیا فکر کوئ چې وضعیت تر دې هم خراب دی او داسې پیښسته چې اصلا ثبتیږي نه؟ د دې ترڅنګ زه غواړم یو بل پوښتنه هم مطرح کړم. دغه وژنې چې تاسو وایئ او دغه نړیوال بنسټونه په خپلو راپورونو کې وایي چې هدفي وژنې کیږي، دغه هدفي وژنې ستاسو په نظر آیا د طالبانو د لوی پالیسي یو برخه ده، او که فکر کوئ چې ځینې پخواني پوځیان د ځینو خصومتونو له وجې ځینې طالبان وژني، دغه وضعیت څه رقم ارزوي تاسو؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې حق کسان چې افراطي ایدئولوژي لري زیاتر د خلکو د وژنو او د خلکو د زورولو لپاره خپل هغه هدفي مسائل یا هغه هدفي وژنې سرپرستی چې اوس په افغانستان کې روانه ده. یقینا ما هم اوریدل چې په افغانستان کې عفو عمومي اعلان شوی ده او دینی وزارتخانو هم په خپل اطلاعاتي مسائلو کې وایي چې عفو عمومي شته. په دې اساس باندې یو کمیته په افغانستان کې جوړ شوی چې د خلکو نه دعوت کړي چې افغانستان ته ورشي. نو کله چې افغانستان ته وردی بعض خلک څه هلته یا شخصي مسائل لري یا داسې د افراطیت له نگانه د دوی په کورو چاپه وهي او خلک وژني. مثلا په سرپل کې، په پکتیا کې، په ننګرهار کې، په هرات، په هلمند او په کندهار کې تاسو هم به اوریدلی وي چې ځینې خلک د منځه تللی دي. نو هغه اچکزاییان چې په کندهار کې د څلور سوه زیات په یو شپه کې د منځه لاړ، ټول خو د جنرال رازق ورونه نه وو، ټول خو د طالبانو په مقابل کې نه وو. زه یقین لرم چې په افغانستان کې دغه سي اشخاص په دستګاه د طالبانو کې سته، سي هم شخصي مسائل او هم هغه افراطي مسائل چې دوی په عقیده کې سته د خلکو په مقابل کې، خصوصا د افسرانو او سربازانو په مقابل کې خپل هدفونه سرته رسوي. او په افغانستان کې وضعیت پکرغنه توګه نمایش ورکوي چې خلک
د افغانستان د وضعیت نه بیریږي. زه بخښنه غواړم، تاسو خو ما اول کې مو چې اتمند پوځیان سره په یو شکل تماس لري، آیا تاسو پخوانی همکاران اوس هم د افغانستان په دفاعي بنسټونو کې سته؟ همکاران مور سره غږیدلی از وضعیت دوی سره هم بیانې؟
خو اصلا اساس شمولیت د افسران او سربازان په اردو کې هغه اقتصادي بد اقتصادي وضعیت دی چې ځینې کسان تر اوسه پاتې دي. استه بعض کسان په وزارت دفاع کې اوس هم استه، اما دوی فقط یوازې او یوازې د فقر له نگانه مجبور شوی چې په وزارت دفاع کې خپل وظیفې ته ادامه ورکړي. اما اساسا دوی تر تعدید لاندې دی. ځینې خبرې سه رشتیان د افغانستان د کلتور نه لیرې د دوی ته ویل کیږي، تانه ورکول کیږي، او حتی اوس هم دوی ته ویل کیږي چې تاسو کمونستان یاستی. نو اصلا بدون د دغه تاریخ د تقاعد نام ځینې تقاعد شوی ده، او ځینې کسان چې اوس هم پاتې ده
فقط یوازی او یوازی د فرق
لکولنه
دوی پاتې دی او بیچارهګان مجبور دي چې خپل وظایف په خطو ګام سر تر سي اما طالبان په دوی باندې هیڅ اعتماد نه کوي.
جناب آقای رادمنش، آقای ویس ناصری اشاره کردن به نیروهای آموزش دیده ای که در چوکات اردوی ملی افغانستان در طول 20 سال فعالیت داشتن. اگر به خاطر داشته باشین حملات هدفمندی که طالبان هم در افغانستان بعد از سقوط دور اولشان داشتن، بعد از تقریبا 4-5 سال دوباره شروع به شکل گیری کرد در حوالی سالهای 2005، آیا فکر میکنین یک نیرویی که با تمام امکاناتی که وجود داشت از نظر آموزشی از نظر مسلکی تونستن برای مدت طولانی در مقابل طالبان مبارزه کنن، آیا فکر میکنین یک جریانی با وجود این که نیروهای سابق نظامی در افغانستان تجربه جنگ رو در رو با طالبان داشتن، فکر میکنین امکان شکلگیری همچین جنبشی از سوی افسرانی که در گذشته در چوکات وزارت دفاع بودن امکان دارد در سالهای آینده، یا فکر میکنین این موضوع یک فصل جدیدی از حمایت ها را میطلبه؟
من فکر میکنم که نه تنها افسران و سربازان و جنرالان سابقه در نظام که هستن و یا نیستن، بلکه تمام مردم افغانستان من فکر میکنم با این وضعیت موافق نباشن. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، مثل تحریک آزادی، مثل جنبش آزادی و مثل که بنا مقاومت های مختلفه که اعلان میکنن در افغانستان، مثل سپاه آزادی، اینها به وجود خواهد آمد و به وجود آمدن از اینها فقط و فقط علتش ای است که با مسائلی که طالبان در افغانستان به وجود آوردن و ای را ادامه میدن و تحت همی تمسک با مردم مشکلات ایجاد میکنن، من متیقین هستم که مردم زیادی را ما مشاهده خواهیم کرد که بر علیه طالبان اقدامات را انجام بدن. شما خبر دارین در بغلان، در تخار، در کابل، در ننگرهار و همچنان در پکتیا و در مرکزشان در قندهار مشکلات طالبا به او مواجه هستند که این معنای از این میده که دیگه مردم افغانستان را به زور و شکنجه و کشتار نمیتوان در دام سیاست های افراطی ایدولوژی که خود نگاه کنند.
آقای رادمنش، اجازه میخواییم که یک موضوع را در اینجا از شما من بخاطر روشن بیشتر پرسان کنم. ما شاهد اعتراضات زنان بودیم در 2 سال گذشته. در آخرین نمونه دو روز قبل افرادی از جنبش آزادی خواه زنان در کابل بازداشت شدند برای چند ساعت، او هم به خاطر که یک مکان سربسته اعتراض میکردن. اعتراضشان هم نه تفنگ داشت، نه بارود داشت و نه سبب آزار و اذیت کسی شده بود. در محیطی که تا این حد آزادی به خفقان رسیده، تا این حد سانسور وجود داره، تا این حد مردم زیر بار نظارت طالبان سر بلند کردن میتونن، به نظر شما فرمگیری یا شکلگیری این نوع جنبش ها در گوشه و کنار افغانستان اصلا میتونه راه حل باشه در حال حاضر؟
من فکر میکنم که هر چند که بالای مردم فشار زیادتر اینا به وجود بیارند، به همان اندازه نیروهای که در مقابله از یا به ستیز برایند زیادتر میشه. به علت از این که شما در طول تاریخ افغانستان مشاهده خواهید کرده باشید که این طور دیکتاتوری های وجود داشته، دیکتاتوری های در سطح دنیا مثل هتلر و موسولینی را ما بیاد داریم، از اوها کرده اینها ظالمتر نیست، ولی در مقابله با اوها مردم خیستن و اونها را از بین بردن. ما همین اکنون در افغانستان هر روز ما مشاهده میکنیم که روز پشت روز دیگه افراد از یا در محلات ترور میشن. مثلا اون روز یک نفر از یا از دستگاه اطلاعاتی از یا طرف پغمان میرد، در بند قرقه ای رو دستگیر کردن و بالاخره در پغمان او رو کشتن. من متیقین هستم که همین قسم مردم افغانستان را اینها اگر زیر فشار قرار بدن، بالاخره
افراد در افغانستان هست که از فشار نمی ترسن. وقتی میگه به تنگ آمدی به جنگ آمدی، اینها مردم را به جنگ میارن و اینها خودشان تبلیغات را بر علیه خود راه اندازی میکنن. مثلا معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در بامیان میگه که فارسی به درد ما نمیخوره، ما فارسی رو کار نداریم. و به همین شکل زنها که نیمی از جامعه ماست، اینها رو هم از درس کشیدن هم از کار کشیدن. حتی چند تایی که آرایشگاه داشتن، اینها رو از آرایشگاه کشیدن. زنها رو به حمام نمیمانن. و به همین شکل فعالیت های دیگه که مردم رو بر علیه خود میشورانند، اینها یا خواسته و یا ناخواسته و یا که کسایی از در داخل از یا دشمنان از یاد که این کارا را تبلیغ و اجرا میکنن و بالاخره مردم را
برمیخون. تشکر رادمن صاحب. ناصری صاحب، رادمن صاحب مهم و تکو تا اشاره وکره یا مورد مقاومت زیادواله دی پا افغانستان که ستاسی به نظر که طالبان واقعا د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کی، د ټولو خلکو رضایت ترلاسه نه کی، آیا تاسو په دې فکر یاست چې په افغانستان کې به د طالبانو په ضد مقاومت زیاتیږي او بیا به بالاخره داسې یو جنجال طالبانو ته جوړیږي چې سرخوږی به در د سر به دوی ته؟
خب مقاومت اشکال مختلف داره. نفرت ملی خودش یک مقاومت است و همی که هیچ رضایت ملی از طالب وجود نداره، این خودش نشان دهنده مخالفت است و به حساب نپذیرفتن طالب ها هست. طالب ها با همه ملت افغانستان در دشمنی هستند، با همه اقشار افغانستان، همه اصناف افغانستان. من فعالیت احزاب سیاسی یعنی دشمنی با تمام حرکت ها و جنبش های سیاسی در افغانستان هست. و متاسفانه قشر جامعه افغانستان، نیم از جامعه را از کار و تحصیل و تعلیم باز داشتن، خودش دشمنی با زنان افغانستان است و همچنان سرکوب سیستماتیک و محو نابودی 350,000 نیروی نظامی، یعنی با 350,000 فامیل، هر فامیل اگر شما 5 نفر حساب کنیم ببینیم با چند میلیون مردم افغانستان طالب در تضاد است، دشمنی است. بالاخره وقتی دفتر ریاست پاسپورت دفتر خود را باز میکنه و میگه پاسپورت ها دوباره صادر میشه، میبینیم که مردم شبها و روزها در پشت دفتر پاسپورت نشستن و گزارش های بین‌المللی میرسانه که یعنی اگر دروازه های افغانستان باز کنیم شاید 20 میلیون افغان مهاجر شود. بنابراین از رژیمی که ملت فرار کنه، این نفرت نشان میده و این مقاومت ایجاد میکنه. مقاومت ها و ساحه های مقاومت چه مسلح باشه، چه سیاسی باشه، چه فرهنگی باشه، وقتی روسا هم در افغانستان اشغال کرد، وقتی کودتای 77 صورت گرفت، یک شبه همه جهاد افغانستان، مقاومت مردم افغانستان شکل نگرفت. در بستر زمان جهاد رشد پیدا کرد، در هر گوشه و هر کنار، هر قریه و هر دی افغانستان نوزات های مقاومت ایجاد شد، عذاب مختلف جهادی ایجاد شد و حرکت های اسلامی ایجاد شد، بالاخره سرتاسری شد، فراگیر شد که کمر اتحاد شوروی را شکستان. این مقاومت در مقابل طالب ها وجود داره. همین گزارش یوناما نشان دهنده یک نفرت بین المللی هست از یک رژیم ترور و اختناق و سرکوب. و همین که در طول دو سال گذشته جهان طالب را به رسمیت نمیشناسه، نفرت جهادی را نشان میده. در کنار از او وقتی در بستر جامعه افغانی میبینیم هیچ انسان، هیچ شخصیت ملی، علمی، اکادمیک، هیچ نهضت حرکت ملی در افغانستان تایید نمیکنه حاکمیت و حکومتی به نام امارت اسلامی پلیسی شه. این بالاخره منجر به چی میشه؟ مقاومت ملی میشه. مقاومت ملی اشکال مختلف داره. همین شما امروز برنامه رو گرفتین و دو گردانندگی میکنین، شما میخواین گوشه از درهای افغانستان انعکاس بدین و در هر حرف، کلمه کلمه شما یعنی شکایت است، حکایت است و صدا و فریاد یک ملت میخواین گوش مردم برسن. این خودش چی است؟ یعنی یک کلمه، یک گزارش شما در هیچ رادیو و تلویزیون نمیبینین که سازنده باشه، امیدوار کننده باشه، یعنی واقعا امیدوار کننده با کارها و فعالیت‌ها و ابتکارات طالب باشه. بنابراین این نفرت ملی را ایجاد کرده و نفرت ملی باعث مقاومت ملی و سرتاسری شدن مقاومت میشه. این به شکل نظامی هم میشه، به خاطر که نیروهای جهادی تجربه حداقل چندین دهه جنگ داشتن، احزاب چپی در افغانستان تجربه جنگ داشت، نیروهای اردوی ملی افغانستان که از زمان شاهی تا به امروز در چوکات هر حکومت و نظامی که بود حداقل یک سبقه ملی داشت و متکی به منافع مردم افغانستان بودن و تجربه جنگی داشتن. بنابراین اینا همه نیروهای چپ و راست افغانستان از حاکمیت و حکومتی به نام طالب نفرت بره و این بالاخره از سایه مقاومت مسلح و غیر مسلح را ایجاد میکنه.
جناب آقای ناصری، شما اشاره کردین به او چیزی که سوال بعدی من در مورد برای شما داره، ای که شما اشاره کردین به مقاومت های مسلحانه و مقاومت های روانی که مردم در قبال طالبان در آینده شکل خواهند داد. یک موضوعی که تاریخ نشان داده ای هست که حکومت ها در افغانستان عموما با حمایت کشورهای دیگه به وجود آمده، حالان که در مورد طالبان و آنچه که در افغانستان ما شاهدش هستیم، بارها و بارها سخنگوی وزارت خارجه، مقامات ایالات متحده بارها گفتن که خواستار پیروی از گزینه نظامی در مقابل مخالفان طالبان نیستن و در واقع با یک تعهد با حکومت ایالات متحده طالبان قدرت در افغانستان کسب کردن. فکر میکنین این انزجار ملی که شما ازش صحبت میکنین، این مقاومت هایی که فکر میکنین در گوشه و کنار شکل خواهد گرفت، آیا بدون حمایت بین المللی، بدون و میخوایم بسیار مشخص بگویم، بدون تسلیحاتی که در یک جنگ بین دو طرف باید وجود داشته باشه امکان پذیر هست؟ شاید یک سربازی که 20 سال در دوره جمهوریت جنگ کرده باشه، جنگ یاد داشته باشه، اما مرمی و سلاح خود از کجا میتونه تهیه کنه؟ فکر میکنین در مورد نظامیانی که در افغانستان کارایی و مهارت دارا هستن، چقدر عدم موجودیت حمایت بین المللی میتونه اصلا باعث شود که یک تغییر، یک روند در افغانستان شکل بگیره که در مخالفت با طالبان بتونه به صورت درستش عمل کنه؟
ببینید، ارتباط به حمایت امریکا از مقاومت یا حمایت دیگه کشورها از مقاومتی است که اصلا ماهیت مقاومت باید نجات مردم افغانستان، نجات جهان و منطقه از شر تروریسم و تهدیداتی که از حکومت و حاکمیت به نام طالب است شکل بگیره. مردم افغانستان فقط بر آزادی خود نمی جنگند، به خاطر آزادی و حمایت. صدای مردان شما؟
بله، صدا شما دارد.
ببینید، در ارتباط به حمایت امریکا تا زمان جهاد افغانستان حمایت رسمی و علنی نکرد که دید که مقاومت شکل گرفته و مردم افغانستان مصمم هستند که یعنی امو صوبی و یا جمهوریت 16 شوروی نمیشن. ایران او زمان بود که جهان تصمیم گرفت حمایت کنه. مقاومت اوکراینی ها تا زمانی که ملت اوکراین ثابت نساخت که زنانشان خارج و مردانشان دوباره برگشتن به صحنه جنگ و حمایت جهانی، زمان شکل گرفت که ملت اوکراین نشان داد که شوروی ها نمیتونن و روس ها نمیتونن کیف را بگیرن. بنابراین این ملت افغانستان است که جهان به حساب قناعت میتن که ما باید مقاومت کنیم. این جهان است که با ملت افغانستان همگام میشه، به خاطر سی تی پی در افغانستان است، به خاطر اینکه جیش محمد سپاه صحابه در افغانستان است و این پاکستان است که اگر طالب ها تحریک کنن، امنیت ملی و منافع ملی پاکستان از هر نوع مقاومتی که به ضد طالب باشه حمایت میکنه. ایرانی ها به خاطر منافع ملی خود، امنیت ملی خود، از مقاومت مسلحانه که در افغانستان شکل بگیره مقاومت. چینایی ها همچنان، هند و پاکستان همچنان، حتی روس ها وقتی ببینن که در طالب با همین سیاست و پالیسی و تروریست پروری خود به خاطر بی‌ثبات ساختن منطقه از طرف امریکا ایجاد شده و حمایت میشه و 40 میلیون در هفته برش داده میشه، روسا هم به خاطر منافع امنیتی کشورهای آسیای میانه از اون مقاومتی که طالب در سر جایش بشانه و تمام گروه های تروریستی اویغورها گرفته تا سپاه صحابه و تا حرکت اسلامی ازبکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان از خود ثابت سازه، از یک مقاومت پشتیبانی میکنه. خب مقاومت باید ایجاد شود، ثابت کنه که در افغانستان وجود داره.
تشکر ناصری صاحب، ډیر زیات مننه. فقط لس دقیقې نور وخت لرو، غواړم یو څو نورې پوښتنې هم وکړم له تاسو دواړو ښاغلو میلمنو څخه. رادمن صاحب، آیا ستاسو په نظر دغه د تیر نظام پوځیان د طالبانو په صفوفو کې ستاسو په نظر ځای لري او کنه؟ او دویمه پوښتنه غواړم وکړم چې آیا نړۍ، دنیا د دغو پوځیانو په اړه د دوی په قبال کې خپل تعهد پوره کړی، څه باید وشي چې دغو پوځیانو وضعیت بهتر شي او دغه ډیر مشکلات چې اوس لري تاسو یادونه وکړه دغه حالت را ووځي؟
تا
تاسو ته بهتر معلومه ده چې هغه عمر پوزیان چې لازم ده اوس د طالبانو په لیکو کې نشته، فقط یوازې یو څو نفر فکر کوم چې په قرارداد د وزارت دفاع او ستر درسیز کې شته، او په نورو ولایتو کې هم فقط دومره دي چې هغه کسان چې هیڅ ځای ته نه دي رسیدلي یا دا چې مجبور دي په د نظام په لیکو کې تر اوسه پاتې دي. خپل طالبان وایي چې نور په افغانستان کې هغه کسان چې مین خښوي د هغه نه چې خپل نام ارکان هر بود تورا وایي منتر جهیت لري. په دې اساس باندې د طالبانو په نظام کې یا د طالبانو په لیکو کې فقط یوازې هغه کسان چې مخکې په حقانیه مدرسو کې تعلیم او تحصیل کړی اوس سته او بس. نو هغه نظامیان چې اوس په افغانستان کې پاتې ده همیشه دوی غواړي چې جامع جهانی د دوی نه مدافع وکړي، د دوی معاش د دوی تقاعد اوس نه ورکول کیږي، یعنی د دوی ژوند بیخي د صفر نه هاخوا کې دی، یعنی ټول په عذاب دی، د ایدولوژیکي له نگاه نه، د اقتصاد له نگاه نه، هر شی چې موږ ورته وګورو دوی واقعا سي ډیر بیچاره سوي خلق دی، او اوس په افغانستان کې مجبور دي چې اقتصادي لنګانه پاتې شي او د اقتصادي لنګانه د طالبانو لیکو کې شامل شي. نو هم طالبان په دوی باندې ځینې مشکلات رامنځته کړي او هم جامع جهانی د دوی نه مدافع نه کوي. اوس وضعیت دی کارګیران دی په افغانستان کې، او دا صاحب منصبان هم په دا کابل یا په ولایت کې فقط یوازې او یوازې د خپل فامیل د پاره د طالبان په لیکو کې شته، او په دا لیکو کې بیا هم طالبان پر دوی باندې همیشه انتقاد نیسی، دوی ته ځینې کلمات سي د افغانستان په فرهنګ کې نسته دوی ته استعمالي. نو زه د جامع جهانی نه دا خواهش کوم چې د دوی د نجات لپاره هر لارې چارې ته امکان لري په دې کې ولټوي استعمالي کې چې دا بیچارهګان یا به افغانستان نووزي یا په افغانستان کې د طالبان د دوی پر ژوند باندې لکه متوجه
وي. ورکې راتمنه صاحب غواړم دوه لنډې نورې پوښتنې مطرح کړم. یو په مجموع کې تاسې ځان هدف یې تاسې نه د تیر نظام دی، څومره ځان مقصر بولئ چې د دغه وضعیت د رامنځته کېدو لامل تاسې شوه؟ صحیح ده چې لوی تحولات او لوی تصامیم هم وو، اما دغه د تیر نظام چارواکي څومره ستاسې په نظر مقصر دي؟ او ناصری صاحب د مجاهدینو د یا د پخوانیو رهبرانو د مقاومت مسلې ته هم اشاره وکړه، ایا دغه تیر رهبران او مجاهدین چې په تیرو شلو کلونو کې په یو شکل یا په نظام کې وي یا له نظامه بیرون وو اما نفوذ یې درلودی، تاسې دوی د افغانستان د مشکلاتو د حل ښه نسخه بولئ؟
داسې دي چې نه یوازې مجاهدین بلکې ټول د افغانستان خلک زه فکر کوم چې باید خپل تصمیم ونیسي. هغه کسان چې اوس د افغانستان نه وتلی یا په یو شکل نه بل شکل د هغه تقواني رژیم همکار وو، اوس د اشرف غنی په پرتله دوی هم همداسې مشکلات جوړ کړي او د افغانستان نه ووتل. نو زه فکر کوم چې نه مجاهدین بلکې د افغانستان د عامه خلک باید د خپل ځوان یا د خپل اولادو په مورد یا د خپل هغه کسان چې اوس نیم د جامع نه تشکیلی یعنی ښځو باید خپل تصمیم ونیسي، یعنی د افغانستان په مورد کې باید موږ بی طرفه پاتې نه شو، هم د علمي له لحاظ نه هم د نظامي یا د هغه کسان چې کولای شي چې د طالبانو په مقابل کې ځینې حرکتونه رامنځته کړي باید استفاده وشي.
نو زه فکر کوم چې د هغه دولت د نسکورولو د پاره هغه جنرالان او هغه افسران مسؤل دي چې پر راس د نظام وو او دوی ونه کول سوال چې د نظام نه دفاع وکړي. مثلا د افغانستان لوی درسید یو پولیس وو، هغه پولیس اصلا د اشرف غنی په پلان باندې هلته تعین شوی و چې داسې یو مشکلات رامنځته کیږي، دی ونهسي کولی چې د افغانستان نه دفاع وکړي یا د نظامي ساحو په برخه کې خپل فعالیت سرته ورسوي چې د افغانستان نه دفاع وشي. مثلا یو لوی درسیس ګوري چې د نیمروز نه شروع تر کابل پوری قطعات عقد نشینی کی باید دی ونه وای چې تاکتیکی عقد نشینی ده، دی باید ووایي چې افغانستان د منځ ځي، موږ باید خپل لارې چارې وسنجو، خلکو ته باید کړی و چې باید ټول خلک د طالبانو په مقابل کې درېدلی وای او د افغانستان دفاع کولی. نو اوس معلومداره ده چې اول خپل اشرف غنی حق جنرالان او افسران سے وکولای سوال یا د دوی قدرت په دې موضوع باندې ډیر لورای اختیاری ده چې کولای شي د افغانستان دفاع وکړي، دوی ټول وشړل او تقاعد یې ورکړ. هغه کسان د پدسګا د نظامی یا امنیتی رامنځته شو یا راورل شو سه دوی اصلا نظامی نه و. مثلا د قماندان د 215 د هلمند یو سړی و چې د امنیت نه راوستي و، هلته په عز د قماندان د قلودو تعین شو، بیا اصلا قماندانۍ د بلوک د تولای د کندک د غوند د لوان نه و کړی، را اصلا قماندان د قلودو تعین شو. ممکن د سدې امکاناتی درلوده سی او سرباز پستوګه کار وکي، اما د قماندان پستوګه
یعنی رمضان صاحب د استاذ د خبرو ست سي خارج شي د پلان د پر زمينه سازي لډيره وخت سوي، تاسو دغه وضعیت د دی لوی تحول زمينه سازي نه بولئ؟
دا اصلا زمينه سازي په هغه وخت کې و سي خپل اشرف غني ورغله و دغه ته پاکستان ته د باجو سره خبره کوله سي تاسی طالبان ته امر وکړي چې د انتخابات په مورید اشخر رامنځته نکی او خلکو ته وایي چې ما ته رای ورکړي، او زه په وخت تعین شوه چې تاسی هغه وخت تاسی خپل تاکي زه آماده یم چې تاسی سره همکاري وکم. نو دا معلومدار ده چې شبکه د حقانی، شبکه د استخبارات د پاکستان او خپل اشرف غنی سره ارتباطات درلودل، او افغانستان سے سقوط وکو فقط پدا کا محور باندې دا پلانونه او دا مسائل ګرځي سي دوی وکولای شو چې دا پلان رامنځته کړي او افغانستان پداس یو 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 اردن یا پداس یو ګروه تسلیم کړي چې د خپل د امنیت خند بلل کیږي او په افغانستان کې هغه مشکلات رامنځته کړی وو، اوس وایي چې موږ امنیت راوستي، خو خپل امنیت د منځه وړی وو، اوس وایي چې موږ امنیت راوست دا خپل د امنی عاملین وو چې اوس په افغانستان کې د حکومت په توګه کار کوي.
ممنون از شما جناب آقای رادمنش از ای که در برنامه سهم گرفتن و با ما صحبت کردن. از صحبت شما بسیار مستفید شدیم، همچنین از جناب آقای ویس ناصری تحلیلگر امور سیاسی که با ما در برنامه بودن، در مورد اوضاع با ایشان هم صحبتی داشتیم. می‌گوییم که در برنامه آینده از هر دو مهمان عزیز بیشتر بشنویم و در رابطه با آنچه که به افسران و آنچه که در به مردم افغانستان در حال حاضر می‌گذره بیشتر بتونیم روشنایی بدیم.
تشکر. ممنون رادمن صاحب، مننه ناصری صاحب، څخه مننه کورم ودان چې په دې پروګرام کې برخه اخیستل. ژوند دې
مننه، مننه
تاسو خدمت کیو. تشکر صاحب. د امریکا را غشنه رادیو قدرمن اوریدونکو د میلمنو سره مخه خو کړه، ما په د خبرونه په دې برخه کې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو سره راوړم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. مؤسسه بین المللی پاملرن میگوید که تعداد دخترانی که در افغانستان در سن رفتن به مکتب قرار دارند و اکنون از آموزش باز مانده اند به 80% یا 2.5 میلیون نفر می رسد. این مؤسسه در گزارشی که به تازگی نشر کرده گفته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که آموزش و تحصیل دختران و زنان در آن ممنوع است. این مؤسسه زیان اقتصادی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان جوان را برای افغانستان 5.4 میلیارد دلار تخمین زده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت محمد حسین ولایتی، عکاس و ادیتر خبرگزاری تسنیم ایران در کابل خبر داده است. این مرکز ناوقت سه شنبه 22 ماه آگوست با نشر اعلامیه خواستار رهایی فوری این عکاس ایرانی از قید طالبان شده است. در اعلامیه آمده است مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی از بازداشت محمد حسین ولایتی از مسئولان امارت اسلامی طالبان می‌خواهد ضمن آزادی فوری و بدون قید و شرط این عکاس و روند بازداشت و آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان پایان دهند. خبرگزاری تسنیم ایران ناوقت روز گذشته به نقل از حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل گزارش داده است که تلاش‌ها به طور جدی برای آزادی این عکاس جریان دارد. مقام های طالبان می گویند که در دو سال گذشته 16,000 زندانی از مجموع 32,000 زندانی را از زندان های افغانستان بر اساس حکم محکمه و دستور هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه آزاد کرده اند. محمد یوسف مستری رئیس اداره امور زندان های طالبان به خبرنگاران گفته است که در کنار سایر امکانات آموزش های حرفه‌ای و مدرن برای افراد باقی مانده در زندان ها فراهم شده است. مقام های حکومت قبلی در افغانستان می گویند که پس از روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 زندان های افغانستان شکسته شد و تقریبا همه زندانیان فرار کردند، اگرچه تعداد نهایی زندانیان از سوی حکومت قبلی اعلام نشده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ماه گذشته در گزارش اعلام کرد که در حال حاضر 15,000 نفر در زندان های طالبان زندانی هستند. برخی از فارغان اکادمی ملی نظامی که پس از 4 سال تحصیل به مرکز تعلیمات نظامی کابل معرفی شده اند ادعا می کنند که در این مرکز با آنان برخورد تبعیض‌آمیز صورت می گیرد. آنان که تعدادشان به 384 نفر می رسد گفتند که حتی در اوقات غیر رسمی اجازه شرکت در کورس های آموزشی را ندارند. این در حالی است که پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که فرمان صادر کرده است تا فارغان اکادمی ملی نظامی که 3 سالشان را در دوره جمهوریت و 1 سالشان را در زیر حاکمیت طالبان به پایان رسانده اند در چوکات وزارت دفاع مقرر شوند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. با گزارش رسانه های دولتی ایران، این کشور امروز چهارشنبه 7 مرد با یک زن را به اتهام کمک به دو مردی که یک داوطلب شبه نظامی این کشور را در جریان اعتراضات کشته بود، زندانی کرد. در میان این افراد، دکتر هم شامل است که معترضان زخمی را تداوی کرده است. اعتراضات در سراسر ایران بعد از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در قید پلیس آغاز شد. این حکم درست پیش از سالگرد مرگ مهسا امینی صورت می گیرد که در 16 ماه سپتامبر سال گذشته اتفاق افتاد. وزیر دفاع روسیه می گوید که سیستم دفاع هوایی آن کشور 3 طیاره بی پیلوت را که به هدف حمله بر مسکو در پرواز بود سقوط داده است. به اساس اعلامیه آن وزارت یکی از این طیاره ها با یک امارت در مرکز مسکو اصابت کرد و 2 طیاره دیگر در غرب مسکو سقوط داده شد. آژانس خبررسانی رویترز قادر به یافتن امارت تخریب شده در مسکو نشد، ولی سرگی سوبیانین شاروال مسکو در تلگرام امروز چهارشنبه گفت که یک امارت در حال اعمار در مسکو بر اثر این واقعه صدمه دیده است. دمیتری مدودف معاون شورای امنیت ملی روسیه در مقاله‌ای که امروز چهارشنبه 23 ماه آگوست منتشر شد گفته است که مسکو ممکن مناطق انشعابی ابخازیا و اوسیتیای جنوبی گرجستان را ضمیمه قلمرو خود سازد. مدودف در این مقاله نوشته است اگر دلایل خوب وجود داشته باشد این ضمیمه شدن مناطق ابخازیا و اوسیتیای جنوبی گرجستان میتواند کاملا اجرا شود. معترضان خشمگین به دفاتر محلی حزب حاکم بعث در یک ولایت جنوبی سوریه یورش بردند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
این حمله در حال صورت می گیرد که اعتراضات علیه حکومت در جریان یک بحران شدید اقتصادی و مالی که این کشور جنگ زده را در هم شکسته است شدت گرفته است. فعالان مخالف دولت سوریه امروز چهارشنبه گفتند که معترضان همچنان تا حد شاهراه ولایت سیودا منتهی به شهر دمشق را نیز مسدود کردند. این مظاهره کنندگان با بدتر شدن شرایط زندگی و تورمی که پس از تصمیم رئیس جمهور بشار الاسد در هفته گذشته مبنی بر افزایش دو برابر کردن دستمزد و حقوق بازنشستگی بخش دولتی را اندازی شده است به جاده ها ریختند.
و هند امروز چهارشنبه برای پایین کردن یک سفینه فضایی در قطب جنوبی کره مهتاب آمادگی گرفته است. این در حالی است که چند روز پیش تلاش روسیه برای پایین کردن یک سفینه به سطح مهتاب ناکام شد. پایین کردن سفینه بر سطح مهتاب یک لحظه تاریخی و دستاورد بزرگ برای هند خواهد بود. قرار است سفینه چاندریان 3 ساعت 6 شام به وقت دلی در سطح قطب جنوبی مهتاب فرود بیاید. تلاش سال 2019 هند برای پایین کردن سفینه در این ساحه مهتاب نتیجه نداده بود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در امریکا در آشنا رادیو قدرمون اوریدونکو، تاسی در ورځی مهم خبرونه اوریدل. د سپینی خبری او روکراست پروگرام تقریبا وروستۍ شیبې دی. موږ دوه ښاغلي میلمانه هم درلودل، د پوځ پخوانی ویان جنرال سبراد منش سره او د سیاسي چارو شنونکی وایس ناصری صاحب. دواړو د تیر حکومت د نظامیانو په وضعیت تقریبا اندېښنه وښوده او دواړو وویل چې د پوځیانو وضعیت ښه نه دی. اما طالبان تل په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې کاملا امنیت دی او تیرو پوځیانو ته تهدید نه دی متوجه. دوی وایي چې د خپل مشر د خپل امیر په دعافي په فرمان ولاړ دی او هیڅ چاته اصلا مشکل نه پیښیږي. اما مختلف بنسټونه د افغانستان څخه راپورونه ورکوي چې تیر پوځیان په مرموز شکل ترور کیږي، وژل کیږي. همدارنګه داسې راپورونه هم شته چې دغه پوځیان خصوصا د خزینه پوځیانې د ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
بله، طوری که همکارم اشاره کردن، وضعیت نظامیان افغان در چند ماه اخیر به شدت دچار تغییر بوده. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما هم با نشر گزارش تازه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و وجود فضای معافیت از مجازات میگوید که صدها مقام حکومت پیشین و اعضای نیروهای مسلح پیشین توسط مقامات طالبان تحت تعقیب قرار گرفتن. این بود داشتایی برنامه ما. شنوندگان گرامی خیلی ممنون که تا این دم با ما همراه بودین. همکارم شافع جان سردار برنامه نن او وضعیت یا روایت امروز برای شما در نظر گرفتن و شما تقدیم میکنم. امیدوارم که با ما باشید و ما را هم ببینید.
در امریکا خبرونی دوام لري. نوری خبرونی تعقیب کوي. مهم خبرونه او جزئیات به ووري. تاسو لپاره ملرنی او ګډون څخه په دې پروګرام کې مننه. تر بیا مو په لویه وبخون کې خوښ یم.